روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نبارده، خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هست امسال دیگه.
سلام من استری مشه ز صفی الله ستانک زایمو د ازادی رادیو سارانی خبری مجلې ته خراغلاستویم. پهل په خبرونو کو د جرمنی د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبری کوي. الکساندر دوپرین د یک شمې پرز د جرمنی بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي څو د حماس لخوا یرغمل کسان خوشي شي. هغه له سی بی اس شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سي سره په خبرو کې ویلي په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. هغه د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول لومړی ګام وباله. په داسې حال کې چې په راتلونکو پړاوو کې څه پېښېږي جزئیات به ورسته معلوم شي. کاغلی روبیو دا هم ویلی حماس د متحده ایالاتونو د ولسمشر دونالد ترامپ لخوا وړاندیز شوی پلان او د یرغمل کسانو د خوشي کولو چوکاټ سره په معاصره توګه موافقه کړې او د هغې د پلي کولو لپاره د ترتیباتو په اړه د پریکړې لپاره غونډې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په ښارونو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنېدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال دا هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر سپتمبر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درېیمه شلو وره لوبه هم وبایلو ده. کپتان راشد خان ومنله چې ټیم یې ښه لوبه ونه کړه او له اول سره یې په توپ وهنه، بالینګ او ډګر ساتنه کې تېروتنې وکړې. دا لوبه په شارجه کې وشوه چېرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره 133 منډې وکړې. بنګلادیشي لوبغاړي په 304 کې هدف ته ورسېدل. دې سره بنګلادیش 3-0 له افغانستان د شلو ورځو لوبو سریز وګاټه. تا به د افغان لوبډلې له بنګلادیش سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړې چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشر وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د جرمنی د حکومت استازي کابل ته تللی او د مجرمو کډوالو د اخراج په سر له طالبانو سره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي په ښارو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. یو شمېر کډوال هم وایي که څه هم کابل کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند نفر هستیم، کار پیدا نمیشه.
د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
غوړکو دا څومره د زیتون ونې چې دي دا اپل دي دیپل دي هم تر صبرۍ پر دي. نو داسې ونې سه تر غلانګه پر دا خو دو څومره د زیتون ونو تر پلوخیلو پره دا که چېرته پیوند شي که نه حکومت به دا د ولس د حکومت لویه ګاټه وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د جرمنی د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبری کوي. الکساندر دوپرین د یک شمې پرز د جرمنی بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونی چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. د جرمني خبري اجانس ډي پي د یاد وزارت یوې ویاندې په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغې دا خبرې تخنیکي بللې دي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لږ تر لږه دوه واره لسګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وایستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولېګل. جرمني په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې تیره جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګرۍ کې کار وکړي. د جرمني د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس تیره جمعه وضاحت ورکړ چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمني کې د محکوم شوو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس د طالبانو استازي جرمني ته رسیدلي او خپل کارونه یې له تېرې دوشنبې پیل کړي. د دغه اقدام په غبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماټانو تیرونې ډله ییزه استعفا وکړه او د قونسلګرۍ دروازه یې وتړله. جرمني د شاوخوا څلور نیمو لکو افغانانو کوربه ده. په دې کې هغه افغانان هم شاملېږي چې د جرمني تابعیت اخیستې خو لویه برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالي او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په ښارو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنیدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنیدونکي هم وایي که څه هم دوی په پلازمینه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ښارونو کې د افغان راستنیدونکو کډوالو لویه کچه میشتېدل په عامه خدمتونو او ښاري زیربناوو باندې فشار راوستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه تازه بیان کې لیکلي چې ډیری افغان راستنیدونکي هیواد ته له ننوتلو وروسته په ښاري سیمو کې میشتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې اداره وایي چې دا بهیر د ښاري ودې پر چټکتیا د فشار او د کمزوري خدمات لامل ګرځي. یو ان هابیتات له خپلو ټولو شریکانو غوښتي چې په مهمو زیربنایي او اساسي خدمتونو برخه کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان ښارونه په دوامداره توګه جوړ او وده وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یادونې ده چې د کور کارموندنې او روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته د لاسرسي ستونزې هم د راستنیدونکو پر وړاندې لوی ننګونې ګڼل کیږي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس د کابل په یوه سیمه کې ژوند کوي نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
یک مومیش اگه از پاکستان آمدیم به کابل بازار چند دفعه تیم کار پیدا نمیشه.
یوا میشت کیگی چلو پاکستان راستانه شویو چون زلی خار تطلیلیو خو کارنشو مندلی موگ ده خوالو لسخت که مخصر مخامخیو ده اوبو ستونزی هم لرو زمان جوان دیر ستونز مندی وقتنا مداده چی ده طالبان حکومت یا مؤسسون لوری ده مخصر مرست وشی پر خوړو سربیره موږ ته د کار کولو زمینه هم برابره شي ځکه موږ ډېرې ستونزې لرو.
د ښاري چارو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې د راستنیدونکو د مخ په زیاتېدونکو ښاري نفوس د مدیریت او د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي پلانونه ونه نیول سي. د کورونو کمښت په عامه خدمتونو فشار د لوی ناورین لامل وګرځي. د ملي پراختیايي شرکت د ساختماني څانګې د پلان جوړونې او انجینرۍ پخوانی مشر او د افغانستان د ښاري پلان جوړونې او انجینرۍ ټولنې غړي خالده توکلی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دې ستونزو د کمولو لپاره په زیربناوو او اساسي خدمتونو برخه کې پانګونې ته اړتیا ده.
سرمایه گذاری در زیربناها مثل مسکن، آب آشامیدنی، فاضلاب
د زیربنایي سکتورونه لکه کور جوړونې، د څښاک اوبو، ناپاک اوبو او سرک جوړولو کې پانګونه د ښارونو لپاره خورا مهمه، بنسټیزه او اړینه دي تر څو دوامداره پاتې شي او راستنیدونکي وکړی شي آرام ژوند تجربه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د تیر کال په سوال میاست کې وویل چې افغانستان په داسې حال کې چې نفوس یې په چټکۍ مخ په زیاتېدو دی، د لوړې کچې بیکارۍ، ښاري کېدو، د سرچینو کمښت او د خدماتو لپاره د تقاضا زیاتوالي سره مخ دی. وړاندې ځینو کارپوهانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښاري کېدو د مدیریت لپاره د نړیوال ملاتړ او پلان پرته به د افغانستان په ښاري سیمو کې د بېوزلۍ او ټولنیزې بې ثباتۍ د زیاتوالي خطر زیات شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
کاوه ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دغه هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي هغه که د هیواد دننه وي یا بهر اغیزمن رول ولوبوي. ریچارډ بنټ د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو ملي کانفرنس په نوم یوې ناستې ته په آنلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پر رامنځته کېدو هم ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې سولې، ډیموکراسۍ او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر څلورمه د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي هغه که د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطنه دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقونو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان واوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسؤلیت منلو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کېږي کله چې ناسم عملونه بې سزا پاتې شي، کوم چې په خبره یې د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان له لسیزو راهیسو ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر څلورمه په جرمني کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړی. د دې ناستې د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف دی چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو له لوري د سولې، ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریځ د رامنځته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دې ناستې ته په وینا کې وویل
د دې ناستې هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي، بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د ښځو د حقونو فعالې او د دې ناستې یوې ګډونوالي نازمه نوین مومند ازادي راډیو ته وویل دغه ډول ناستې د افغان ښځو او نجونو د غږ اورېدو لپاره ښه دریس کېدای شي.
دا ډول ناستې ښځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبرې وکړي. که څه هم له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکنه ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهرنیو هېوادونو کې ژوند کوو او د خپلو خلکو له منځه راغلي یو غواړو د دغه ډول ناستې له لارې د دوی غږ او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړه لیک کې په افغانستان کې په دوامدار سولې او ولسواکۍ ملي یووالي د وګړو یو شان مشارکت، د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو په ساتنې او په دې هیواد کې په متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناستې ګډونوالو دغه راز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسي بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینې برابرولو ډډه وکړي. دغه راز د یوې هر اړخیز او ټول شموله سولې ملاتړ وشي او د بشري حقونو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملي اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستې او کنفرانسونه د دوی په چارو هیڅ اغېز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه ادعاوي د افغان سیاسي ګوندونو له لوري رد شوې دي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتوبات اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیټ ستاسو د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښتو.